کنیم از گسترش رویداد در افغانستان جلوگیری کنیم.
بله، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو کمیټې له رئیس آزرخ شافیزی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې خبرونې دوهم بحث ته هم غوږ ونیسئ. له خبرونو وروسته به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د داعش مسله څومره جدي ده، آیا په رښتیا هم داعش د طالبانو ځای نیسي او کنه نیسي. لومړی د افغانستان خبرونه واورئ چې صفی الله ستانی say a brevi.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. افغان حکومت وایي د هغو کاندید وزیرانو پر ځای چې خپل دویم تابعیت نه دی پرېښی نوي کسان معرفي کوي. او مدني فعالان وایي په کابینه کې ښځو ته نه پاملرنه به د افغانستان نظام د نړۍ په وړاندې تر پوښتنې لاندې راولي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د ارګ ماڼۍ په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی غنی د سعودي پادشاه ملک عبدالله د مړینې له امله د غمرازۍ او تسلیت په خاطر دغه هیواد ته تللی. د سعودي مخکینی پادشاه ملک عبدالله د سږو د ناروغۍ له امله د یو نوي کلنۍ په عمر ومړ او پرون خاورو ته وسپارل شو. په یو بل خبر کې وایي چې افغان حکومت هیله څرګندوي څو د سعودي په شاهي نظام کې په بدلون سره له دغه هیواد سره د افغانستان اړیکې نوري هم خېشي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته ویل سعودي تل د سولې په خبرو او نورو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړي او هیله ده چې په دې همکارۍ ته دوام ورکړي. څېړونکي باور لري چې د سعودي نوی پادشاه سلمان هم په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سعودي عربستان د ډیرو همکاریو زمينه برابره کړې ده. افغان حکومت وایي د هغو کاندید وزیرانو پر ځای چې خپل دویم تابعیت نه دی پرېښی نوي کسان معرفي کوي. د جمهوري ریاست ویاند نظیف الله سالارزي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه د ولسي جرګې پرېکړې ته درناوی لري.
ټول هغه نومان وزیران چې دویم تابعیت لري او تر اوسه پورې د هغه نه انصراف نه دی کړی، د هغو په ځای به د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د ولسي جرګې ته نوي نومان وزیران د اعتماد د رایې دپاره ور وپېژند.
ښاغلی سالارزي وویل نوي کاندید وزیران به په یو مناسب وخت ولسي جرګې ته معرفي شي. لدی مخکې ولسی جرګې او کاندید وزیران رد کړل، خو ویل کېږي چې نن د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو د دویم تابعیت د لغوه کېدو سندونه ولسی جرګې ته رسیدلي. یو شمیر مدني فعالان وایي په کابینه کې ښځو ته نه پاملرنه به د افغانستان نظام د نړۍ په وړاندې تر پوښتنې لاندې راولي. د مشارکت او عدالت په نوم د یوې مدني ټولنې غړیو نن خبریالانو ته وویل چې په نوې کابینه کې ښځو ته یوازې درې وزارتونه ورکړل شوي او ولسمشر د ښځو د پرمختګ په برخه کې خپلې ژمنې سمې نه دي عملي کړي. دغو مدني فعالانو وویل چې د ښځو لپاره د حداقل یو بل وزارت د غوښتلو لپاره به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره له نږدې خبرې وکړي او که امکان و د خپل حق لپاره به سوله ییز لاریون هم وکړي. د افغانستان په نوې کابینه کې تلاتو فرهنګ خزو او لوړو زده کړو وزارتونو لپاره درې میرمنې کاندید شوې، خو تر اوسه خپلې طرحې په ولسی جرګه کې نه دي تشریح کړې. او په ننګرهار کې نن یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه سرحدي پولیسو وژل شول او دوه نور هم ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل دا پولیس نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار د کابل هډې په سیمه کې په یو رینجر موټر کې سپاره و چې د ماین چاودنه پرې وشوه. د ښاغلي عبدالزی په خبره د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تحقیقات یې په اړه پیل شوي دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې دمې وروسته فرشته جلال زید راوروي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما پاکستان ته خبرداري ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې باید خپلې هڅې زیاتې کړي. ولسمشر اوباما سبا نوې ډلې ته رسیږي. هندي چارواکي د دې رسمي سفر لپاره په تیاری لګیا دي. براک اوباما پرون ویلي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې تر خپل رقیب هند شاته پاتې دی او باید د تروریستانو د ځار په لمنځه وړلو کې هڅې زیاتې کړي. اوباما وویل پاکستان باید هغه کسان چې په 2003 میلادي کال کې په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې لاس لري عدالت ته ودروي. ورستوی کلنو کې د هند او امریکا روابط ډیر خواږه خو ولسمشر اوباما یې د ټینګولو هڅې کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر منی واشنگټن ته تللی وو. سپینې ماڼۍ هیله څرګندوي چې هند ته به د جمهور رئیس اوباما په دې سفر کې د اقلیمي بدلون، د دفاعي چارو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د سه شنبې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي او د دې هیواد له نوي پاچا سلیمان سره به وګوري. د امریکا ولسمشر له دې عمله هند خپل درې ورځنی رسمي سفر یو ورځ را لاند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې د سعودي د پخواني پادشا په مړینه خوشحالي څرګنده کړه.
I want to take a moment to say how I think all of us were saddened to hear the news.
دا وای زغوانم چې یو شیبه پر دې غبر خبري وکړم چې د سعودي پادشاه عبد الله د مليني خبر مشټول خوشاله کړیو. زدلته د افراطي تروريزم پر ضد مبارزه لپاره خبرو تراغلیم او پادشاه عبد الله نه یوازې له تروريزم سره په مبارزه کې بلکې د مختلفو ديانو ترمنځ تفاهم پر مستقبل کې زموږ او د نړۍ سره ورمل کړیو. د ترکیه او پاکستان د صدر زمانو په ګډون د نړۍ د ډیرو هیوادو مشران سعودي ته ځي څو د دې هیواد له نوي پاچا سلمان سره د هغه د مېرنی ورور او مخکنی پاچا عبدالله د مړینې په خاطر غم شریکي وکړي. نن به د یو شمېر غربي هیوادونو سیاسي مشران چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د برېټانیا د ملکې زوی شاهزاده چارلس او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پکې شاملې شي د خواخوږي لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د سعودي عربستان شاهي کورنۍ پرون د پخواني پاچا فاتحه پر یاد کې د امام ترکی بن عبدالله په مسجد کې واخسته. د اوکراین په جنوب ختیځ کې نن د حکومت په تر کنټرول لاندې شهر ماریوپول درې راکټي حمله سوي دي. د ماریوپول د شهروال دفتر ویلي چې د لری واټن وشتونکي راکټ ورته غول شوی او لشتل درې تنه په نویو حملو کې وژل سوي دي. راکټ به هغو سیمو کې لګیدلی چې عادي خلک اوسي. له شهر د دفاع د طالبانو ډلې اووز خبریالان ته ویلي چې ګڼ شمېر کسان زخمیان دي. په عین حال کې په شمال ختیځ کې د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو یو مشر الکساندر سخارچینکو ویلي چې د دونیتسک ښار شاوخوا کلی نیولي حکومت ځواکونه د وټولو په حال کې دي او د ټول سیمې د نیولو هڅې به جاري وساتي. الکساندر سخارچنکو ویلي چې له حکومتي ځواکونو سره د سولې مذاکره یا د اوربند په اړه خبرې نه کوي. سخارچنکو پرون د دونیتسک د نیولو لپاره د عملیاتو د پایل اعلان وکړ. د اوکراین د ختیځ له زیاتو سیمو نن د درنو نشټو خبرونه خبريږي. د برېټانیا ورځپاڼې ډیلی ټلګراف نن ویلي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې NSA د یو روسي جاسوس الکساندر لیتوینینکو په قتل د عمده مشکوکو کسانو ترمنځ داسې مکالمې پیدا کړې چې مسأله د روسیې له حکومت سره تړي. الکساندر لیتوینینکو د روسیې جاسوس و چې په زهرو ووژل شو. د برېټانوي ورځپاڼې نن ویلي د امریکا د ملي امنیت ادارې په هغه وخت کې چې لیتوینینکو ته په مرکزي لندن کې راډیو اکټیو مواد ورکړ شوي وو څو ووژل سي، په مسکو او لندن کې د عمده کسانو ترمنځ الکترونیکي ارتباط مندلې دی. ټاکل شوی ده چې د سیشن به پورز د لندن په ستره محکمه کې په دیاړه د تحقیقي کمیټه په کار پایل وکړي چې نه اونۍ به دوام وکړي. دغه کمیټه به د برېټانوي خازي رابرټ اوون تر مشرۍ لاندې کار کوي. د لیتوینین کو کونډې د محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې دغه اسناد وڅېړي. د ډیلی ټلګراف په وینا دغه شواهد چې د امریکا د ملي امنیت ادارې موندلې دي برېټانیا ته سپارل شوي خوایي په محکمه کې به څرګند نشي. او د امریکا په کلورادو ایالت کې ونولس کلنه ښځه پرون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره د همکاري په جرم په څلورو کلونو زندان محکومه سوه. شانن کونلی پرون په محکمه کې په جرم اقرار وکړ او وی ویل د امریکا د فدرالي استخباراتو له ادارې مننه کوم چې زه یې وژغورلم. پولیسو ویلي شانن کونلی پر انټرنیټ له یو تونسي سړي سره چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې غړی وو اړیکې درلودې او له هغه سره د واده لپاره سوریه ته روان و چې د دنور په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سوه.
سلام د افغانستان د جنوستر خبرونو د هوا حالات اټکل ته خرغله. په کابل کې د تودوخي لوړ درجه څلور ټیټه منفی ولس اسماني نیمه ورځ اټکل شوې. په مزار شریف کې د تودوخي لوړ درجه 15 ټیټه منفی و اسماني اوریز او د اورښت اټکل پکې شوې. په هرات کې د تودوخي لوړ درجه شپږ د ټیټه منفی څلور اسماني نیمه ورځ ده. په کندهار کې د تودوخي لوړ درجه 12 ټیټه منفی دوه اسمان لمرین خدل شوې او په جلال آباد ښار کې د تودوخي لوړ درجه 14 ټیټه دوه خدل شوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم د ازاری رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام په کې زه اسمت ساروان او امید مرزبان تاسو ته هر کله وایو. د خبرونه په د دوهم ساعت کې په کاملا بل موضوع بحث کوو. په وروستیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې د فعالیت په باب راپورونه خپری شي. په بیلابیلو سیمو کې خلکو لیدلی دي چې سپین بیرغونه چې هغه ځای چې طالبانو پورته کړي ول د هغو په ځای تور بیرغونه پورته شوي دي، او ویل کېږي چې داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډله د طالبانو ځای نیسي. دا مسله څومره جدي ده؟ آیا په حقیقت ده دا خبره چې داعش د طالبانو ځای نیسي؟ او ضمن په دې هم بحث کوو چې د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې ملاتړ څوک کوي؟ یو شمېر اوریدونکو مخکې د فیسبوک او همدغه راز د افغان بسیم د اتسو اتل شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. دوی نظرونه به هم له خپل ملمنو سره په دې بحث کې شریکو. له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې د خپرونې په ترڅ کې چې لږ وروسته د ټلیفون شمېرې لنو ازادي راډیو ته ټلیفون راوکی او خپل پښتنې او نظرونه زموږ له ملمنو سره شریک کړئ.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرید. در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. قسم آقای ساروان بر ما و شما گفت موضوع مورد بحث ما در این ساعت مسئله یا احتمال تهدید داعش برای افغانستان است و اینکه دولت اسلامی یا شورشان دولت اسلامی چقدر تهدید جدی برای افغانستان بوده میتوانند، آیا این گروه تندرو تا چه حد در افغانستان جای پا باز کرده است و چگونه میشود از راهیابی شورشان داعش به افغانستان جلو گیری کرد. این سوال ها و سوال های مربوط به همین موضوع را امروز در این برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی به بحث میگیریم. پاسخ ها، سوال ها و گفتنی هایتان را شما هم میتونید از طریق تلفن، از طریق صفحه فیسبوک و یا هم از طریق اس ام اس با ما در میان بگذارین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین راحت میتونین برای ما به شماره های استودیو رادیو آزادی زنگ بزنین و در بحث سهم بگیرین. تا لحظات بعد شماره های تلفن رادیو آزادی را به شما هم خواهیم گفت. مهمانان ما در این بحث هستند جناب امین الله شارق، کارشناس مسائل سیاسی، عبدالجبار قهرمان، عضو ولسی جرگه، و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغانستان که از طریق تلفن با ما خواهند بود.
بله، ملمنو ته هر کلای وای ولک څنګه چې مویل شاغله جاوید کوهستانی، جبار قهرمان او امین الله شارق زموش ملمنه دی په دې خبرونه کې. لمړی جبار قهرمان صاحب چې د تلفن لاري را سره دی، تاسو ټول تر کلای وایم تاسو دا مسله څومره جدي غنی؟ ځینی اوریدونکو چې مشتمخ کله مخ کې پیغامونه راستولې، ځینی ویل چې د آسیا وازی دی، ځینو ویلې دي چې پخپل سترګو لیدلې دي چې دوی په سیمو کې داعش فعالیت کوي، تور بیرغونه پورته کړی دي. تاسو دا مسله څنګه ګڼئ؟ دا څومره جدي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی اوریدل کته تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته د نوز د باس ملګرو ته ټول تخپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
او زه په مسؤلیت دومره ویلی سم چې موضوع د تشویش وړ ده. زما د عام څخه زما له ددګا څخه زما ذهن په دې جوړ دی چې د طالب په نامه باندې نور منطقي استخبارات او د دنیا استخبارات کومه بهره چې پورته کوله، نور په دې محیط کې دغه شرایط د دوی دپاره برابر نه دي. هغه خبره د غواړي چې دغه ملي نامه یا د ملي اجمال وړاندې دغه خپل قوتونه تنظیم او ترتیب کړي. نو که چېرې پشتلابانې موضوع سړی سطحي ونه نیسي، دا د یو بل جنګ پیلنامه یې بولم. ما درالي کې چې ما دلته د مملکت د اول سړي سره د مملکت د دوام و درېم سړي سره ما په مسؤلیت دا موضوع مطرح کړې ده چې اوس هم سړی وخت دی، کېدای شي د دې شي د مخنیوي دپاره لاس په کار شي سړی. تر اوسه پورې لا دوی هغه خپلې پښې ډېرې نه دي ټینګې کړې. هم د هلمند په شاوخوا کې دوی پیلم موجودیت لري، هم د فراه په شاوخوا کې، هم د زابل په شاوخوا کې، نو هم په اسلام باندې د غزني بعضې سیمو ته قرار. زما د معلوماتو څخه چې دوی اوس هغه ابتدایي حالات دي، صرف په اسلام باندې د طالب په نامه باندې چې کوم مسله مخالفین موجود و در عقود دو همی کتگوری خلق و سخدوی غالی چی سربازگیری و که او اول کتگوری خلق یاد مذاکره پیگوان بندی در منطقه استخبارات منطقه دیتوات هیچ در افغان حکومت کره در سوری در پروگرام تا کشینی او یا یو تعداد خلقی در منزیو شی او دو همه کتگوری خلقی پشتلابانی بسی چه و منظم که تردقشی انوان لندی چی در داعش
جناب قهرمانشد خیلی مختصر اگر بگوین که هدفتان از کتگوری دوم طالبات چی هست؟ کی ها هستن؟
در دادی دادم کتگوری خالق مثل داستر گروپان چه دیر روی شورت نلوی دیر روی مشهور خالق نلوی اگر اول کتگوری که دادی پر احبری کچه که قرار نلوی چه دوی اگر احبری کچه اوز پاکستان دیر تحفیز که در افغان حکومت سر خبر تکشینی یعنی تقریبا پا اماراتو که پا دقیقی دفاتر جورسیوی دی دیر کار در پار پر دیر پروسا کار روان دی ولی اگر سر گروپان چه دیر روی شورت نلوی ولی جنگی توانمندی لري او په اصطلاح باندې د هغوی په تشویقولو سره غواړي چې هغه قوت د هغوی څخه راجدا کړي او د دغه نوي عنوان لاندې بسیج کړي تر څو په اصطلاح په راتلونکي کې د دې قوت څخه سالمه بهره پورته کړي.
تشکر جناب عبدالجبار قهرمان عضو ولسي جرګه و جناب امین الله شارق کارشناس مسائل سیاسی هم در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب شارق صاحب از شما میخوایم بپرسم که از نظر شما چقدر تهدید داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام در افغانستان محسوس است و چقدر جدی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به همه بیننده ها شنونده های رادیو. ببینید مسئله داعش بسیار گپ جدی است، بسیار مهم است، نه تنها در کشورهای عربی به خصوص در عراق بلکه در افغانستان هم. یک کمی که میخواهیم از لحاظ تاریخی نظر بیندازیم برای جنگ افغانستان و جنگ عراق که و بالاخره این منطقه و صحرا مکمل گرفتن و تقریبا زیاد خانه ها امروز زیر آتش است و غم در خانه ها به جاری است. شما ببینید که جنگی که در افغانستان شروع شد از دوران 1353 ما اشاره میکنیم که علیه نظامی که داوود خان رهبری میکرد جمهوری و در اینجا جنگ صورت گرفت و بالاخره نتانستن که او را با اسپا در آورن و پناه بردن به کشور پاکستان و به اقتدار کشورهای دیگه و بالاخره این جنگ در سال 57 تا 58 رونق دیگه گرفت یا رنگ دیگه به خود گیره به خصوص روسایی که به افغانستان آمدن. اما منتها جنگ از اون دوران پایلامه چه از اون دوران 1353 است. به نظر من بالاخره جنگ آمد و به 1371 امی دولت و حکومتی که از به حمایت روس ها در اینجا وجود داشتن، روس ها به کلن از افغانستان برامده بودند در 1367، مجاهدین به کابل آمدن و مجاهدین هم نخواستن که بانن و مجاهدین هم نتانستن که دولت واحد تشکیل بتن و یک دولت اسلامی را تشکیل بتن. شما دیدین، بیننده ها شنونده ها دیدن که شهر کابل به یک ویرانه تبدیل شد. در 3-4 سال اول در 3 سال اول تقریبا 65,000 کابلی به زیر خاک شدن. در او زمان چون دیگه زمینه برابر نبود برای گروپ های مجاهدین که در افغانستان یا حکومت بکنن و یا تسلط داشته باشن و یا نمیتانستن یک تنظیم با تسلط داشته باشه و با همه نمیتانستن اتفاق با وجود بیاره. گروپی دیگه به نام طالب ها یا حرکت طالب ها دیدیم که از چمن و از جاهایی که بسیار زیاد ناامنی بودن و سر و مال مردم هیچ نوا مسئول نبودن از اونجا شروع میشن و بالاخره در وقت کمتر 95% خاک افغانستان میگیرن به نام ازی که مردم هر جایی که می رفتن، مردمایی که نمی خواستن جنگ ادامه پیدا بکنن یک تعدادشون بیعت می کردن، یعنی تسلیم می شدن با گروپ های طالب ها یک جای می شدن با قوت های از واق و گروپ های سرکرده هایشان یا قمندانانشان و رهبرای جنگ. ما شما دیدیم که از صحنه فرار می کرد و حتی یک تعداد کشته شدن و از بین رفتن. ما و طالبا هم در جریان 6-7 سالی که در افغانستان بود یک رقم حکمت انجام دادن یا به سر بردن، یک حکومت که یک بخشش بسیار قوی بوده که از لحاظ امنیت چون خودم در افغانستان بودن و در 30 ولایت افغانستان به اصطلاح کار کردیم و کار میکردیم، مسئولیت و امنیتش بسیار بجا بود، منتها مشکلات دیگه ما شما میدیدیم. حالات تغییرات که در 2001 به وجود آمد و جنگی که در این منطقه ما شما میبینیم، جنگ استخباراتی کشورهای مختلف است که اشاره هم در وقتای اول اشاره هم جنگ بین امریکا و اتحاد جماهیر شوروی بوده، صرف مواد سوختش مردم افغانستان و بالاخره در منطقه مردم شدن و به خاطر اینکه یکی میخواستن که پیشروی داشته باشن و دیگه میخواستن که جلوی دیگر بگیرن.
بله سلامت و سی بیا هم نوبت درکو. یوش میر اوریدون کو د فیسبوک او د غرس د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې لاري پیغامونه راستولی دی او هم نظرونه څرګند کړي دوی یو څو نظرونه به هم سره ولولو. مرزبان صاحب.
بله، یکی از شنونده ها محمد حسین همدل نوشته است که به نظر من داعش از چند نگاه در افغانستان می تواند جای پا باز کند. یک، بی‌سوادی و احساسات سنتی مردم از دین، و دو، جنبه اقتصادی و مافیایی، سه، سیاست کشورهای دخیل در قضیه داعش سازی و طالب سازی، و چهار، ضعف در سیاست خارجی افغانستان. یعنی به هر اندازه که سیاست خارجی فعال باشد می تواند ظهور داعش در افغانستان جلوگیری کند. در همین مورد هم با مهمانان عزیز بحث خواهیم کرد.
بله، صحرایی زابل څخه د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ څخه لیکلي وای زموږ په ولسوالۍ ته داعش نه دی راغلی، بلکې د وزیرستان قبایل راغلی دي. دوی وای پاکستانی پوځیانو بمباری پرې کوله، داعش والا نه دي، وزیرستانیان دي. البته مخکې په دې اړه راپورونه خپره شوي چې هلته بهرانیان راغلي دي او د داعش کړي دي. محمد نادر د هلمند څخه لیکلي دي، له مارجې ولسوالۍ څخه وای داعش ډلې ته طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمه کې فعالیت وکړي. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکلي وای داعش په اصل کې یو ګواښ دی او د افغانستان لپاره ایجاد شوی دی او دی وای چې حکومت ته پکار ده چې د دې خطر مخه ونیسي. عابد له بالا بولوک څخه چې د فراه ولایت ولسوالۍ دی له هغه څخه لیکلي دي وای زما نظر دا دی چې داعش په افغانستان کې ژوند نشي کولی. دا خلک چې خلک داعش بولي دا داعشان نه بلکې طالبان دي. سید احمد له کندهار څخه لیکلي وای موږ ډیر پریشان یو چې په افغانستان کې داعش پیدا شوی دی. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وای ټول طالبان له پاکستان څخه شړل شوي دي، اوس په پاکستان کې هیڅ طالب نشته، د نظر دی وای ټول افغانستان ته پسې راواخیستل، اوس نو ځانونو ته د داعش نومونه شته. او له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلي وای داعش طالبانو ته خطر پېښولی شي، خو هغه څه خطر هم نشي پېښولی لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې نورو ډلو ته پېښ کو. همدا اوس ښاغلی جاوید کوهستانی د تلیفون له لارې راسره دی. کوهستانی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو. تاسو ته د داعش مسله یا د داعش تهدید څومره جدي ښکاري؟ لکه څنګه چې زموږ یو شمېر اورېدونکي وایي چې دا جدي اندېښنه ده، او یو شمېر وایي چې نه، دا اسې اوازې دي او تبلیغات دي. تاسو څه فکر کوئ؟
البته شکل نیست که ما شما میدانیم که علایمی از فعالیت های گروه دولت اسلامی در افغانستان به چشم میخوره و اظهار نظره که از جانب مسئولین ولایات صورت گرفته، هم از ولایت نیمروز، ولایت فرا، ولایت زابل، همچنان ولایت هلمند، نشان دهنده حضور گروه های کوچکی از داعش در داخل جغرافیای افغانستان است. البته این برمیگرده برای از اینکه یک بخشی از طالب ها که ناراضی هستند از امارت اسلامی و عدم حضور عمر و اختلافاتی که با اختر محمد منصور دارند، به شمول ملا عبدالرؤف خادم که از ولسوالی کجکی است، اینا حمایتشان را از داعش اعلام کردند. همچنان بخشی از طالب های خارجی، یعنی توریست های خارجی که مربوط به آسیانیان هستند و یا کسایی که مربوط به طالب های پاکستان میشن، حرکت المجاهدین، جیش محمد، سپاه صحابه، لشکر طیبه، اینا هم تحت فشار حکومت پاکستان، یک بخش از اینا با طالب های وزیرستان شمالی و جنوبی به داخل افغانستان آمدن که اکثرا از کمند پیلستن و حمایت از داعش هستند، چون دیگه امارت اسلامی طالبان نمیتونه اینا را با آرزومندی هاشان برسانه. به این لحاظ این نشانه ها در ولایت های مختلف افغانستان دیده شده. اماراتی را که قبلا خلافتی را که زیر عنوان خراسان اعلان کردند، مولوی عبدالرحیم مسلمی دوست را سبکدوش کردن. اخیرا حافظ سعید یکی از سلفی های دیگری از ولایت کنه را رئیس جانشین از او مقرر کردن. فعلا اختلافات به سر جانشینی وجود داره، اما کار تبلیغاتی، سربازگیری، آمادگی برای جنگ های بهاری توسط داعش، بیعت برخی از القاب طالبان برای داعش کم مخاط دفاع افغانستان ادامه داره و یک خطر میتونه باشه. و این دو مسئله را میخوایم اضافه بکنم. اول تغییر نام افغانستان در حرکت که به نام خلافت خراسان است، فرصت به سایر اقوام افغانستان میدهد که سایر یک مقدار جنبش ناسیونالیستی دارند که در این جریان بیشتر حضور پیدا کنند. همزمان با تغییر امارت و خلافت، هر افغان میتونه از به استثناء اهل تشیع در زیر این پرچم قرار بگیرند، چی بچه های جوان میتونن با شلوار و کت باشن یا به اصطلاح با دریشی و پدلون نقش کوبای بکنن در شامل داعش شون، یا میتونن علمای دینی باشن یا مردم عادی. تفکیکی که در سال با وجود داشت در داعش وجود نداره. این خطر میتونه گسترده تر بسازه جنگ در افغانستان. بنابراین یک خطر جدی است. من امیدوارم که با این برخورد جدی صورت بگیره، از کنار این دولت افغانستان به سردی یا به سادگی نگذرند. امی اوبیون یک قرارگاه از اینا در ولسوالی خاک سفید در کار مزار در روزه چاه اسلام آباد خاک سفید قرار داره که نزدیک به 120 نفر افغان داخلی و خارجی در فعالیت دارن، ولی هیچ گونه اقدام از جانب دولت افغانستان صورت نمیگیره.
تشکر جناب کوهستانی صاحب. تشکر جناب کوهستانی صاحب. یکی از شنوندگان رادیو آزادی موضوع را شکل دیگه مطرح کرده. جلال الدین طارق روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که جای ترس و هراس نیست. داعش به خاطر کدام هدف به وجود آمده؟ اگر کم تعامل کنیم فهمیده می شود که داعش دشمن آن گروهایی هستند که با دشمنان صدام حسین در عراق می جنگند. این مسئله مربوط به افغانستان نمی شود. گروهی که در افغانستان خود را به نام داعش معرفی می کنند، داعش نبوده و همان گروهای مخالف سابق هستند که فقط نامش را از داعش کپی کردند. جناب شارق صاحب، می خواهم از شما پرسم که نظر شما در این قسمت دقیقاً چی است؟ آیا این نظر چطور چقدر میتونه منطقی باشه که داعش در از دشمنان صدام حسین هستند و در افغانستان ربط ندارند؟
من فکر میکنم قبلا هم آمدم به این تاریخ گفتم که تا وقتی که استفاده از گروپ های مختلف میشد به نام های مختلف و بالاخره طالبا و من فکر میکنم که طالبا به دوسیه نظر دیگه باید از صحنه دور شوند و به مخاطر وقتی که دور میشن و نمیخوان که استخبارات دنیا که این جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنن و یا در کشورهای عربی به اصطلاح یا در منطقه خاتمه پیدا بکنن، مجبور هستن گروپ هایی که وجود دارن ای باید یک نام دیگه ای که برای مردم قیافه و قوارهشان باید مثل طالبا واری. ما طالبا رو ما شما می‌بینیم که از گروه‌های مجاهدین قبلی تشکیل شده بودن، کس جدید و نو نبودن، منتها رهبریش نبود، افراد و اشخاصی که عادی به اصطلاح آمدن رهبری طالبا رو به دوش گرفتن. این گروه هم ما فکر می‌کنیم که یک خود طالبا دیگه جای پای در افغانستان به اصطلاح به مو حرکتی که می‌خواستن به مشکل نمیتونه به شدت حرکت بکنن و از طرف دیگه یک تعداد حلقاتی که در افغانستان که صلح به وجود بیاین و حتی به کشورهای خودشان که در اینجا قطعات نظامی به اصطلاح حضور داشتن و در جمع ناتو و از افغانستان بیرون شدن، یا هم میخواین که به شکل از اشکال باید فشارهای وارد بکنه از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی بالای کشورهایی که او کشورها میتونن در افغانستان به خوبتر به اصطلاح صلح را باز بکنن و به ممد واقع شون بر آوردن صلح. حرکتی که دکتر صاحب اشرف غنی انجام داد در روزهای اول کاری خود در کشورهای به کشورهای منطقه سفر کردن به می هدف بوده که چطور بتانن که گروپ طالبا یا مخالفین مسلح خدا قناعت بتن و بالاخره به دولت یک جای شون. من فکر میکنم یک بدنه طالبا حاضر بایستن که دیگه از جنگ دست بکشن و به دولت یعنی افغانستان و به افغانستان بپیوندن.
شارق صاحب، ستاسی منظور داده چه ده داعش پیدا کدل یا دی اسلامی دولت ده وسلوال سختریزی دلی را مسته کدل و ده دی سبب شی چه افغان طالبان دی سول خبرو تا حاضر شی؟ ستاسی منظور داده
نه زما منظور دا ده چې هغه طالبان چې د افغانستان د سولې خبرو ته حاضریږي، نو دلته دغه نړیوالو چې جنگ شروع کړی دی استخباراتي لوب هم چې مختول دی کې هیڅ شک نشته چې چا چې جنگ شروع کړی دی هغه وایي که دا طالب زمونږ د لاسه وځي نو موږ باید بل بدیل ولرو د خپلو اهدافو د مخو د جنگ د ګرم ساتلو په خاطر باندې. ما مخکې اشاره د مجاهدینو ګروپونو ته وه چې طالبان د وروسته پر تشکیل شول، ما ته هماغه ډرامه ښکاریږي چې
اما فکر نه کوي چې همدا ډله دا ډله به تر طالبانو یو بل ته خطرناک کوي. معلومه شو چې طالبان په وروسته وروسته د هغوی لپاره هم چاسې ایجاد کړي ول، د هغوی لپاره هم مشکلات جوړ کړل. فکر نه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې جوړېدل به د هغوی لپاره هم تر افغانستان کم خطر ونه لري؟
دې کې هیڅ شک نشته دی. هر هغه ګروپونه چې په نړۍ کې تر اوسه پورې چې تاریخ تاسو مطالعه کوي او زموږ په ژوند باندې موږ په دې خپل منطقه کې لیدلی دی، هر هغه ګروپ چې چا ایجاد کړی دی د یو وخت پورې د ګټو د هدف ګرځي یا د دوی ګټو ته کار کوي، خو بیا کله ناکله په بغاوت نه کوي او بالاخره د هغې سر نشي را خلاصولی. که تاسو دلته زموږ شرقي همسایه وګورئ د طالبانو ډلو جوړول او بالاخره دا چې د طرحه د چاوه چایک مالول خو د پاکستان د خاورې نه دوی راتلل او بالاخره هلته تربیه کېدل او تعلیم گئی هلته وه، او موږ او تاسو په دې وروستیو کې ولیدل چې هغوی ته مخ ورواړول او دوی په خپله خاوره کې داسې ګروپونه ورته را جوړ شو چې دوی بیا مخه نش نیوله. او یا په نوره نړۍ کې کنور تاسو وګورئ جهاد دورې خبرې کرا واخلو سره په تاریخي لحاظ باندې زما خو شک دا دی چې هغه طالبان چې افغانستان ته نور جنگ جګړه نه کوي او یا ستړي شوي دي او یا د حقانیت درکړی دی چې دا جنگ جګړه په څه قیمت افغانستان ته تمامه شول یا افغانستان څه پکې لاسته راوړل نور باید. او ځکه هغه هدف چې دلته خارجیان شتون لري، اگر چې خارجان په افغانستان کې اوس هم د امنیتي تړون په اساس باندې شتون لري، خو په دې حقانیت باندې پوهېدل چې په نور نړۍ کې هیوادونه دی او بل سره مرسته حکومتونه کوي راځه په څه په شکل باندې پراتل دي، خو خیر یو ډله کې دي شي یو رهبری طالبانو او جګړه د افغانستان دولت سره یو ځای شونه دغه د جنگ میدان پر خودل د طالب په نامه باندې نور ګروپونه دوی نشته د صفوف نش کوي صفوف ته یو بل رنگ ورکه. همدغه په عراق کې ګوره دا موضوع په عراق کې را پیدا شوې ده او دلته نوم کول چې لکه طالبانو هم چې په وخت کې د امارات خبره کوله په افغانستان کې او بلاخره به د دنیا خبره سره کول دلته دغه تنوم ورکول چې دغه رب پیدا کی هغه چې په عربي هوادونو کې په خاص ډول باندې په عراق کې موجود دی او یا په نور هوادونو کې پیدا کیږي. د دې نه به روسه تاسو وګورئ چې پاکستان کې د دوی چې په افغانستان کې لږ غختل شي قوی شي تر اوسه پورې خال خال ځان کې معلومیږي په پاکستان کې هم د دې आवाज راپورته شي، نو دوی غواړي چې دغه ټوله منطقه لکه طالبانو سره په تاریخ طالبانو د پاکستان طالبان اوسه پورې وای چې موږ د ملا عمر د مشتتابنه متاثر په دې خاطر باندې وي که متاثر دي کنه دي په خاطر باندې چې دوی یو والی او اتحاد په خپل مابین کې وخی. زه فکر کوم داعش هم دغه سه یو ګروپ را ایجاد شوه دی او ګروپ دی او دا به افراد به پکې کېدی شي یو بل له هیوادونو نم تلی راغلی، خو صفوف هغه صفوف به طالبان چې په صفوف کې واقع وجود درلود او بل اخره یو شدت نه بمکار زکه اخلي لکه طالبان چې په اول کې څو خلک خلص علا کول او د مابین وړل په سلام باندې
امین الله شارق قدرمن اوریدونکو زموږ د دې خبرونې میلمانه دي جاوید کوهستانی، شاغلی جبار قهرمان او شاغلی امین الله شارق. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې چې پخوا یې نوم داعش و په اړه بحث کوو او په دې خبرې کوو چې د دې ډلې حضور په افغانستان کې څومره جدي دی. په وروستیو کې راپورونه وایي چې دې ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی او ویل کېږي چې د طالبانو ځای نیسي. دا مسله څومره جدي ده؟ که تاسو هم غواړئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، البته پوښتنې لرئ زموږ له درنو میلمنو څخه دا شیبه ټلیفون کولای شئ.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم. شماره تلفن ما هست 0799-203-544 و یا 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 پیام و گفتنی تان را اسمس بکنین. پس از یک آگهی کوتاه با شنونده ها صحبت میکنیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
حالا بله آزادی رادیو آوری،
بله برنامه رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس ساعت هفت شام بشنوید. خب حالا نوبت میرسه به شنونده های عزیز که تلفن بکنن و با ما و مهمان های برنامه در این برنامه صحبت بکنن. شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
زه سردار محمد سلمان صاحب تاسو ته د نوې منو ته د زړه کومې نه سلام
سلامت اوسې
اوسه ما بابل دې شاد یو شیر ویلې دا و چې کوم رنگ پرنګ کری او څو کوم رنگ پرنګ کری دي سروان سر موږ وطن کې وطن د موږ نه یاږي دا وګوره سروان سر چې په دنیا خلک دي موږ وطن ته راغلي یو دانش نه راغلی چې دانش ته دانش رنګ پنځه زره لس زره دانې راغلي دي موږ ته موږ سره په شوبو کې په ولایتو کې په پارلمانو کې کارونه کوي.
بله جناب سردار محمد صاحب، مسئله خیلی متفاوت است نسبت به اون چیش داعش که شما دانش خواندینش.
بله دانش نه داعش ته البته دانو میم پخوانی ده ما وریدون کو تاسیه کو وس هم شوی ده دانم غیر دلینم وس پزان خپل نوم بدل کړی ده اسلامی دولت وسلواله ډله ده او پخوا چې د شام او عراق پورې محدود و ځکه داعش نوم و اما وس غواړي چې په ټوله دنیا حکومت وکړي. بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او نعمت الله جعفری مل هلمند سر.
مهرباني کوي جعفری صاحب.
مثلا زما جبار کارمز د پښتنه دینه کومه سدای وای وای د طالبانو بچل مختکی اخر د طالب پنا به باندې دا اسپانین سلاس کوي تر اوسه څنګه تلاش کړی دي زما وختان سره سدای د پاکستان خلک دي عرب پاکستان غلامان دي څنګه د پاکستان تر زما د قبضه دونه چې دا په مقابل کې هغه کولای نه شي دا په مقابل کې نور خلک راپورته کینو چې دا معلومه دا ټول دروغ دي زړه پاتې خلک دي.
جعفری صاحب ستاسو پښتنه شغله قهرمان واوریدل څو شی به ورسته به جواب درکې اوس بل اوریدون کيلرو.
سلام علیکم، بفرمایئ. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم مرزبان صاحب، تاسو سروان صاحب درنو مرمت سلام نوایم.
سلامت
وعلیکم مهربانی.
زما پوښتنه له شریف صاحب ده او د سلندکۍ تبصره ډېره کمه لرم سره ځکه سره تړاو لري که داعش په رښتیا هم د اسلام د مقدس دین د استحکام او بری په مخه رامنځته شوی وي او خلافت یې له عربي نړۍ سوریا او عراق را پیل کړی وي نو ولې له هر څه لومړی د فلسطین غم ونه خوړ؟ ولې ځانونه د مرکزي اسیا په طرف را نږدې کړل؟ که دوی وایي چې موږ د امریکا سره مقابله کوو نو بیا ولې طالب سره مخالفت له دې خواخوا جنګېږي د امریکا په مقابل کې؟ دلته خبر دا ده تبصره مې چې کله د کرزي په دوره کې په اوایلو کې چې د قومي مشرانو ځپل شي روس ول او نامعلومه وسلوالو یا د طالب په نوم باندې دا داسې اصول لارې هوارولی همدغې ورځې ته شي تر څو بیا قومونه راپورته نه شي او د دغه د داعش په نوم مخنیوی څوک نه شي کړی او ګډوډي را جوړه شي. د قوم د مشر په صورت کې کېدای شي د هرې پېښې مخنیوی وشي. اوس قومي مشران زموږ ځپل شوي دي او دا یوه اوږده ستراتیژي ده د ښکېلاک
دا خو م وس وویل بس پوښتنه م کوو که بسم الله صاحب
دما پښتنه دا که چیرته واقعا دا دوی د اسلام په غم کې وای نو ولې
صحیح سودا تاسو د خبرو په سر کې موکړه دغه پښتنه له ډیرو خلکو سره شته چې هغه څوک چې د دین په نامه جنگیږي فعلاً په افغانستان کې ورته وایي چې ولې اول په فلسطین کې نه جنگیږي یا ولې په نورو هیوادونو کې چې هلته هم امریکایان دي هلته نه جنگیږي. دا پښتنه د دیارلس کاله کېږي خو خیر بیا هم که میلمنو غوښتل چې نظر پې څرګند کې کولی شي. بل اوریدونکی لرو مهرباني تلفون قطع شو. خیر شاغل جعفری هلمند څخه شاغل جبار قهرمان څخه پوښتنه درلوده. قهرمان صاحب تاسو د جعفری نظر واوریدو مهرباني وکړئ. جعفری صاحب شک داو چې وای دا ډله هم پاکستان ایجاد کړی ده وای لکه څنګه چې طالبان ایجاد کړي ول دا ډله هم دوی ایجاد کړي ده او د چې په اسانه تبدیلول شي د دې معنا دا ده چې طالبان هم دوی غوي په کنټرول کې ول.
ما د خپل خبرو په شروع کې دا خبره خوشامه کړې دا ما وویل چې دا څه چې نن مسته راغلي دي دا څه چې پرون مسته راغلي وه د یو نامه لاندې دا که نن راغلي دي تر بل نامه لاندې دا ټول د منطقي استخبارات هدف د هغه پاکستان څخه وو د ایران څخه وو یا د پرامنطقي استخبارات دي چې په دې لوبه کښې د اصطلاح باندې پراخ لاس لري دا اوس خپل غرجان زما تر سوال لاندې دي خپل امریکایان زما تر سوال لاندې دي په دې لوبه کښې چې دوی په دې لوبه کښې کیدایش په شکل نه داشکل چې داخلي د خپل شین چراغ ورته ورکړي دي په خپل فیصله باندې دا او په ګټه خل دا عمل هم دلته ګرځي د دې قواوی هم دلته په افغانستان کې پرتی دي کچیر د شین چراغ نه وای ورته شول نو څنګه به په کوم جرات باندې دومره په پراخه پیمانه باندې چاته په ملي او کډیم سره جوړ راځي په اسلام باندې او دغه د امریکایي قواوی په اسلام باندې موجود دي چې هر څه په ځکه چې په افغانستان کې د دې په کنټرول کې دي په کنټرول لاندې دي دا ټول د استخبارات لوبي دي پر دې ملت باندې د کلونو په جریان کې تر یوه عمل لاندې تر بل عمل لاندې دا جنگونه تر پلسوي دي دا پردي جنگونه دي ولې موږ افغانان باید نور وښو په اسلام باندې نور باید موږ خپل هم لاس په کار شو نور باید په اسلام باندې د وینوال لاندې تر بل وینوال لاندې زموږ د پاکو مقدسو احساسات څخه څوک باید ګټه پورته کړي موږ باید په کار پر خپل وطن باندې نور سره راځي راځي چې دغه د وختي کې د پای ټکی پیدا کړو دغه پر دې چې خپل کلیو د وطن څخه وباسو
تشکر جناب
کارمند چې پاکستان د اعلی بر کاسا په دې چې موږ چې لاس لري نور دې د طالب کلیوال لاندې په اسلام نشي کولای چې بعضي پروګرامونه په افغانستان یا په منطقه کې سره ورسي په لحاظ چې جدل په کار دي اتم نوې کول په کار دي تر نوې عمل لاندې نوې لوبه په لور په کار دي ولې هدف په کده د ملت افغان ملت زپل
تشکر جناب جبار قهرمان و دولسی جرګه تقریبا نظر مشابه به شما را هم آقای قمبرعلی نظری ارائه کرده گفته که اگر مردم افغانستان واقعا معنی وحدت ملی را بدانند و با آن عمل کنند چون این گروه تروریستی هیچگاه به افغانستان نفوذ نخواهد کرد روی این یک نکته دیگه صحبت میکنیم که شنونده دیگه هم مطرح کردنش محمد حسین همدل گفته که بی‌سوادی و احساسات سنتی مردم یا برداشت سنتی مردم از دین یکی از عوامل باز شدن راه داعش در افغانستان میتونه باشه جناب شارق صاحب میخوایم از شما بپرسم که به نظر شما برداشت های سنتی از دین در افغانستان چقدر میتونه زمینه ساز باشه برای ریشه گیری یا باز شدن جای پای داعش و شورشان دولت اسلامی در افغانستان
ما فکر میکنیم جنگی که در افغانستان وجود داشته و داره برادر پشترم که سوال کرد که چرا در کشورهای دیگه به اصطلاح از خاطر اسلام جنگ نمیکنن و با افغانستان من یا با کشورهای دیگه افغانستان بستر خوبی هست که برادر وقتی که اشاره کرده برشان به خاطر بی‌سوادی و و و و عدم فهم دانش مردم افغانستان از همه امورات به خصوص است وقتی که ما خود فدای اسلام میسازیم به فهماندن و فهمیدن به اسلام بسیار زیاد ضروری هستند و علم اسلام سر هر مسلمان به اصطلاح فرض است این به خاطر ازی اشاره شده که و توصیه شده و فرضیت به اصطلاح حکم شده که هر انسان باید و هر مسلمان باید ایره بدانند که اسلام چی هست و چی میخواه و چی باید شوه بدبختانه مردم افغانستان پیشتر باز اشاره میکنیم که ظاهرن همه وقت جنگی که جریان داشته ظاهرن اسلام بوده و ظاهرن دفاع از اسلام بوده مردم افغانستان وقتی که از بین رفتن در ریش از بین رفتن مردم شهید شدن میلیون ها انسان در اینجا در 40 سال جنگ شهید شدن اما جنگ کسی که تمویل میکنه جنگ کسی که تجهیز میکنه جنگ کسی که گروپای جنگی را تربیت میکنن تعلیم میتن جنگ این چی اهداف داره ای به خاطر اسلام بودن و یا میخواستن که اسلام در اینجا پیروز شوند کدام کشورهای اسلامی در اینجا جنگ تمویل کرده کدام کشورهای اسلامی در اینجا جنگ تجهیز کردن پیشترم که اشاره کردم منتها مردم افغانستان متاسفانه فقط جمله را کوتاه دیگه میگم در کشورهای دیگه هم شما ببینین تغییراتی که به وجود میآیند اگر ما تغییرات اولین دفعه که اتحاد جماهیر شروع از بین میرفت از رومانیا شروع بکنیم و بالاخره در مسکو تغییراتی که به وجود آمد بینی کدام کسی به اصطلاح خون شدن چون به معنی از اینکه اونجا فهم وجود داشت دانش وجود داشتن اما مردم افغانستان بدبختانه از این وسیله کشورهای استعمارگر بسیار زیاد خوب استفاده کردن و همیشه جنگ در اینجا به نفع خود چرخاندن و مواد سوخت مردم افغانستان تو از دیگه بد بدانن
اسمش هم جهاد و نام های مختلف زیر نام های دین البته راهش را پیش بردن به هر حال حالا آقای جاوید کوهستانی هم از طریق تلفن با ما در تماس شدن در تماس هستن با ما آقای کوهستانی همین مسئله رو می‌خوام با شما مطرح بکنم روی صحبت کردیم که برداشت
برداشت مردم از مفکوره ها یا ایده های خیلی سنتی از دین چقدر میتونه زمین ساز نفوذ داعش در افغانستان باشه؟
البته ما باور ما این است که ما از نظر کلی عرفانی افغانستان بکتر برای داعش نیست که دیانتی که مردم ما دارن، برداشتای دینی که دارن بیشتر برداشتای متصوفی و عرفانی از افغانستان، در حالی که داعش با اماکن مقدسه دینی تحریف میکنن، تخریب میکنن، صدر اسلام اگاهی نمیپذیرن و چون خلاف یک سیگه برداشتها و سنتهای دینی است که مردم ما برعکس بسیار ارزش قائل هستند به این مسائل مهم و سنتهای کهن دینیشان. اما متاسفانه به عدالتی بعد امنی دوامدار عدم انکشاف متوازن در افغانستان برای اختلاف برانگیزی که فرصت سازی کرده میتونند یک نوع زمینه های آقدمندانه برای انتقام جویی یک گروه فراهم بسازه در داخل جغرافیای افغانستان. فساد دوامدار، دیگه کشت ترافیق مواد مخدر، اختلافات قانونی جغرافیایی، ضعف ساختارهای نظام در این سالهایی که گذشت قابل منافع کشورهایی که هنوز نمیخواهند ما یک کشور مستقل و سربلند باشیم در منطقه، اینا بر مجموع زمینه سازی میکنند که به ما تحمیل بکنند آنچه در گذشته جنگ بر آنها تحمیل شده و به آنها قربانی شدند. در آینده هم میخواهیم کشورها، چه کشورهای دور و کشورهای نزدیک، که جنگ در افغانستان تحمیل بکنند، افغانستان از خود بسازند برای اهداف کلانی که در منطقه وجود دارد، مانند آسیای میانه یا فشار بر ایران چین و سایر کشورها.
بله صاحب، سلامت اوسئ. مخکې در دې چې قهرمان صاحب ته بیا نوبت ورکړم، شارق صاحب، تاسو دې بسم الله صاحب دې څرګندونو په اړه څه تفسیر لرئ؟ دی وایي چې داعش یا د اسلامي دولت وسطوله ډله ولې فلسطین ته نه ځي چې په څنګ کې دی او افغانستان ته راځي؟ آیا علت به شاید دا هم وي چې دلته اسانه هر څوک نفوذ کولی شي، دا خلک هر چا ته هرکلی وایي که څنګه؟
ساران څه فکر کوم تا ورته په جمله کې جواب ورته ورکړه. ما مخکې د اشاره درلوده دلته افغانستان ډېر ښه بستر دی او تیار دلته تقریبا د زیاتره ساحه د طالبانو د تحریک یا د افغانستان د مسلح مخالفینو په ولکه کې ده. دا چې موږ په ولایتونو کې ولسوالۍ فعال دي، خو منتها د ولسوالۍ قلعه موږ فعال ده او په کلو بانډو کې تاسو باور وکړئ چې بشپه او ورځ د افغانستان مسلح مخالفین مسلط دي. یعنی کله چې دوی مسلط دي، د دوی په مابین کې نور ګروپونه داخلېدل او په عین حال کې ګورئ نور ګروپونه به ډېر کم ورته خوشی هم دغه دی، فقط تغییر د نوم کیږي. ما تاسو ته چې څوک سره مقاومت کوي د موضوع سره، هغه کیدې چې ساحنه فرار وکړي او حتی په شهادت ورسی یا وژني، لکه د مجاهدینو خبره تاسو ما درو اخسر نور هم دغه افراد او اشخاص دي په فقط سپین بیرغ کې د تور بیرغ پورته کا او مخې لکه هم موږ تاسو دغه تجربه درلودله. دا او د بل د بسوادي کچه به په دې باندې اشاره کوم چې متاسفانه چې د افغانستان خلق په تیرو کې هم به سواد او په ورستۍ کلو کې د هجرت په دور کې یو تعداد سواد او زکه زکړه ده. زمونږ کلی او باندې د سواد زکړو نه په تیرو کلونو کې کاملا محرومي، په دې ورستۍ کلونو کې د نړیوال پمرستا په کومک چې په افغانستان کې کم تغیرات راغلل، یو څه امیدونه د افغانستان د خلکو راوټو کې د خوبت بختانه بیا په دې کې استخبارات او لوبي را شروع کړل او بل اخرې زمونږ کلی او باندې او حتی داس ولایتونه مونږ لرو چې غیر د مرکز نه په بل ځای کې اته د مکتب دروازې خلاصې نه دي، نه تنها د عصري علومو بلکې د دینی علومو لپاره د زده کړې کاش کې د دینی علومو کې مونږ زده کړې کړې وي او مونږ په یو څه باندې توانې دلې وي، بیا به مونږ مشکل نه کړو. په دغه ځای کې خو بستر دی د جنگ لپاره، د شرایطو لپاره، په خاص ډول باندې دلته دغه ذهنیت چې په یو وخت کې دا جنگ ډیر ګرم شو ځکه روسان افغانستان ته راغلل. بیا په 2001 کې موږ تاسو لیدل یا په 2001 کال کې چې کله نړیوال قوتونه راغلل د ناتو سره، هم د ناتو راغله دلته، هلته هم دا جنگ ګرم نه وګوري. په اولو کې دا جنگ کاملا تر 35 کلو پورې افغانستان کې جنگ شتون نه
درلود.
یو د هغه جملې د کسان نومه چې افغانستان په مختلفو فرتون کې کار کوي، یعنی ګرځیدل او
تدریجي زیات شو،
هیڅ نه مشکل نه. اما نن سبا تاسو وګورئ تدریجي زیات شو، بل اخر نن به اوج ته رسیدلی.
کور دی ودان سلامت و سیامن امین الله شارق. شغله جبار قهرمان، څه فکر کوئ که داعش یا د اسلامي دولت وسله واله سختدریزه ډله په افغانستان کې زیاته فعاله شي او هغه سیمې چې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي دا د دوی لاسته ولویشي، د نتیجې به د پاکستان لپاره څه وي؟
پاکستان لپاره زما له انده څخه پاکستان ته نه پرون دا خلک سل خوښوي او نه نن دا خلک ورته سل خوښوي دي. چا چې خپله جوړ کړې وي هغه هېڅ وخت د هغوی په ضرر باندې نه تمامېږي. دا پاکستان کې چې بعضې پېښې نورې کېږي هغه د منطقې په سطح نور استخبارات دي چې مثال دغه مسایل بیا د پاکستان سره مخ ته وړي ولې کومه ډله چې پاکستان خپله جوړه کړي نو خطاس په دې پوه شي په اصطلاح باندې چې جوړول او شي بیا بېرته خرابول هم شي بېرته دغه خرابو توانمندین د دوی
تشکر جناب عبدالجبار قهرمان از زبولسی جرگه افغانستان که از طریق تلفن با ما در این بحث شرکت دارند. همچنان امین الله شارق کارشناس مسائل سیاسی در استودیو رادیو آزادی در کابل با خود داریم. آقای شارق، یک نکته را که دو روز پیشتر تقریبا یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان آقای ادریس رحمانی روی صفحه فیسبوک خود نشته کرده بود و گفته بود که در محاسبه های سیاسی هرگاه اگر بفهمیم که یک خطر برابر مورچه هست، ما باید او را به حد یک فیل بپنداریم و آمادگی برش به او شکل داشته باشیم، تا تایی که نشوه در محاسبه خود اشتباه کرده باشیم و در نهایت در این محاسبه در نهایت به نقص ما تمام شود محاسبه ما. و این موضوع را حتما بدون شک در رابطه با داعش نوشته بود. به نظر شما این مسئله چقدر جدی است و حکومت افغانستان تا به حال این مسئله را چقدر جدی گرفته؟ آیا فکر میکنین که تهدید را بزرگتر از چیزی که هست حکومت افغانستان فکر کرده که در مقابلش مبارزه بکنه؟
ما فکر میکنیم که دولت افغانستان که تازه قدرت سیاسی را به دست گرفتن و قوتهای امنیتی در فکر ازی هستن و با خاموش ننشسته و مثل که قهرمان پیشتر اشاره کردن برای جمهور افغانستان این موضوع بسیار به صراحت مطرح شده از نهادهای مختلف افراد مختلف به خصوص از وکلای ولسی جرگه در یو آخری که ملاقات های زیادی همراهشان دارن. ما فکر میکنیم به تفاوت نیستن و دوستی که به دشمن به فیل و به اشاره کردن هیچ شکی وجود نداره، چون در افغانستان باز تکرار میکنن که بستر به همه چیزا و به خصوص به اینمیتا حالت بسیار مساعد هست و ما باید تا جیله بشه نگیریم و به هر حرکت
شارق سیم تصویر چی افغانستان حکومت دا خطر جدی گنه لیده، لیکن مخی کویستانی سب اشاره اشاره وکړه ویل چې په فرا ولایت کې په خاکی سفید ولسوالۍ کې وي هلته د دوی مرکز شته لیکن حکومت یې پر ضد اقدام نه کوي.
زه فکر کوم چې دا د کوستانی سه معلومات همیشه ډیر دقیق وسی او معلومات به درستی خو د افغانستان دولت تاسو معلومه ده چې طالبانو به هغه مشخص مراکز او زین هم ورته معلوم دي خو په بعضیانو کې دوی عملیات په اصطلاح باندې یا هغه توانمندی او قدرت نظامی بنل لري او یا نور د مصلحتونو په اساس باندې دوی الته عملیات نه تر سره کوي. زه فکر کوم چې دوی به آمدگی نیولی نو یعنی به تفاوتی تا دا افغانستان دا خلکو او دا افغانستان دا مسلح و قواهو دشمنان دیا چنگ سلی دی دشمن تا پسلا بانده خاموش آو یا پتخلورده کینی دیکه هیچ شک نشته چه دوی بورت آمدگی لری او دوی بخپل معلومات دون سر شریکی
خب مجموع که که دی تراشو شارک
سر عملیات دا پار با آمدگی نیسی
دا هوا پا شکیدو دا جمعی پا تیریدو دا پسرلی رازی او اومن پا پسرلی که او پا دوبی که پا افغانستان که جنگ تیزی شد څه فکر کوي ستاسو اټکل سره چې د راتلونکي کال د جنگ په موسم کې به طالبان ډیر فعال وي او که داعش یا د اسلامي دولت وسله والا ډله؟
زما تصور خدا ده چې طالبان به ورو ورو د خپل جنگ جګړو نه د لاسته خستلو ته وادار شي هغه که په هر شکل باندې وسی هغه که شاته چا حمایت او کومک او هغه دې ته وهد سي او په خاص ډول باندې د ډاکټر صاحب روستنی سفرونه چې هغه هیوادونه د سعودي عربستان چین او بل اخره پاکستان ته او هغه ژمنه چې چینور سره کړی او هغه امیدواري چې په دې منطقه کې د چین هیواد نشته ده او کله ناکله خبرونه راپورته کیږي چې ډیر زر به په افغانستان کې سول هرا چې خدا معجزه کړي ناممکن کار دی کوم چې دا به د افغانستان د خلکو لپاره خوشبختی خو زه فکر کوم چې ورو ورو به د طالبانو هغه نظامی حرکت د ضعیفی دود خواته لاړ شي چې د افغانستان د دولت سره یو ځای کېدل په برخه کې او څه هم د خپل هغه خواونه چې دوی په اصطلاح باندې تمویل دل تجهیزل هغه به تمویل تجهیز پر اړه باندې لګ لاس پیونی سي او د بل خوانه به هغه ډلې ټپل چې داعش په نامه باندې په مشخصو سیمو کې تور بیرغونه وسول کیږي چې دا پورته شوې دي لکه څنګه چې کوستانی سپورت اشاره کوي بیا هم د په معلوماتونو باندې زه باورې یم او خبره ده چې دوی به وروسته لګ لګ حرکت پیدا کړي خو ازما لپاره ډیر د اندېښنې وړ نه ده هغه په دې معنی باندې چې د افغانستان دولت مسمم دی په خاص ډول باندې مسلح قوتونه هغه حالت ته رسیدلي دي چې اوس کولای شي د خپل موضوع نه په اصطلاح باندې دفاع وکړي خپلو ولسونه د کاوکی ولسونه هم تر ډیره مهاله پورې ورسره شته دي په خاص ډول چې دغه ذهنیت هم جمله کوته خلاصو په خاص ډول چې ذهنیت هم زیات آمده ده چې هغه عسكر گیری کېدل یا افراد د طالبانو صفوف ته په دې نامه جذبېدل چې دلته نړیوال دی او دلته امریکایان دی او دا کشور اشغال کړي دي اوس هغه اشغال د کلمونه مونږه آهسته آهسته روزو او بل اخره دلته چې پراته هم دی په محدود ساحو کې دی او هغه د قرارداد په تړون په اساس باندې که افغانستان دولت هر وخت غواړي یو شپږ میاشتې مخکې هغوی ته اجازه د ورکول شي یا رخصت ورکول شي د دې هیواد نه د وتلو باید هغوی ووځي د هیواد نه یعنی اوس دغه قانونمند
ډېره مننه سلامت وسی
قانونمند شو په 2013 کال کې یعنی د جنګ دپاره هغه شرایط او هغه ذهنیت نور به په افغانستان کې ډېر زیات آمدن
سلامت وسی همداراس ښاغلی جاوید کوهستاني او جبار قهرمان چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې تلفونونه مو وکړل او یمو پیغامونه راوستول.
بله روز شنبه آینده روی همین امواج از برنامه زیر آسمان کبود باز هم چشم برای شما هستیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا خواهد کرد روی همین امواج، ولی برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس ساعت 7 شام بشنوید.
ربابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم ربابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخانم فردا بخانم دوباره مادرک در انت
انتظار است، دم دروازه بابا به قرار است. چرا فرزندش از مکتب نیامد، بهر کوچه صدای انفجار است. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم. وطن گل خانه دیرینه ما، سرود جاودان سینه ما. منو تو خوب اگر باشیم شاد است، وطن داران وطن آینه ما. رفیق رود باران می شود خاک، کتاب سبز باران می شود خاک. اگر ما در کنار هم بمانیم، پر از شیر بهاران می شود خاک، می شود خاک. پرستو در پرستو پر برارم، غزل در سرزمین خود بکارم. اگر پاییز هم باشد در این خاک، دل خود را به جای گل بکارم. ربابم را بیاور هزار هزار.